دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمې او دلته په پرا کې د سهار 15 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو نننۍ سهارنۍ لومړۍ خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې سوې ده. په دې خبرونه کې به موږ د بیلابیلو راپورونو تر څنګ تاسو ته سندرې هم اورو، خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو شاهین بنیری ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
ستړي مشه او سهار مو په خیر. لومبي د دې وخت مهم خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د امریکا لومړیتوب د خپل وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نښه کول دي. د بلوچستان نېشنل پارټي ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي که چېرې د کاشغر او گوادر لاره په سمه توګه عملي نه شي نو د سیمې بلوچان به په اقلیت بدل شي. او د ترکیې په استنبول ښار کې یو ځانمرګي به می 14 لس کسان چې ډېرې جرمنیان دي وجلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د امریکا لومړیتوب د خپل وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نښه کول دي. نوموړي نن د کانګرس ګډې غونډې او ملت ته د خپلې وروستنۍ کلنۍ وینا پر مهال وویل داعش او القاعده د امریکایانو لپاره مستقیم خطر دی.
Both al-Qaeda and ISIL pose a direct threat to our people.
القاعده او داعش دوار زموږ د خلکو لپاره مستقیم خطر جوړوي، ځکه په نننۍ نړۍ کې په حساب یو څو ترهګر چې نه خپل او نه هم د نور انسانانو ژوند ته ارزښت ورکوي ډیر لوی زیان رسولای شي. دوی د انټرنیټ له لارې زموږ په هیواد کې دننه د خلکو ذهنونه زهرجن کوي او دوی زموږ ائتلافیان کمزوري کوي.
نوموړي د وینا پر مهال زیاته کړه ده دروغ دي چې داعش د نړۍ د یو لوی مذهب اسلام استازیتوب کوي. د زیاته کړه موږ باید دوی ته هغه څه ووایو چې دوی دي، یعنی قاتلان او متعصبین چې باید په نښه کړل شي او له منځه دي وړل شي. اوباما وویل چې د امریکا بهرنۍ تګلاره باید پر داعش او القاعده متمرکز شي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي که چېرې د کاشغر او گوادر لاره په سمه توګه عملي نه شي نو د سیمې بلوچان به په اقلیت بدل کړي. د نهې په ورځ مشال لیډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې نوموړي د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې په اړه اندېښنې څرګندې کړې او زیاته کړه په دې لړ کې پیدا شوې ستونزې یوازې په هغه صورت کې هواریدي شي چې د پروژې ملکیت بلوچستان ته وسپارل شي.
دوای لومړی مرحله دا ده چې په دې کې د چین حکومت او کمپنۍ د 46 تربا امریکایي ډالرو پانګونه کوي. په دې کې د بلوچستان څومره برخه ده؟ ځکه چې بې لګوادر او بلوچستان د لار نامکمل ده. د دې پانګونې په بلوچستان کې د لګولو په اړه موږ ته هیڅ کس واضح انځور نه ښیي. دویم، کله چې د لار جوړ شي او کار پیل کړي نو له دې پیدا کېدونکې ګټه که د گوادر بندر وي، د توانایي له پروژو پیدا کېدونکو پیسې وي یا د لوی لار مالیه وي، په هغه کې به بلوچستان ته څه ورکول کېږي؟
سردار اختر منګل نور ویل چې قسم قانون جوړ نکړل شي نو د پروژې عمل کېدو پر وخت بلوچستان ته د کارکونکو د ورتګ سره به د سیمې بلوچان په اقلیت وربدل کړل شي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي د سولې په اړه په اسلام آباد کې د لومړنۍ څلور اړخیزې غونډې ګډونوالو د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ زر تر زره د سولې د بهیر په پیریدو ټینګار کړی دی. د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته د غونډې په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل افغان حکومت د غونډې ګډونوالو ته خپل دریځ روښانه کړی دی.
ما یک فرصت داریم د می جنوري او فبروري
دوی مشتر راتلونکو دو میاشتو یعنی جنوري او فبروري پوري یو فرصت لرو. په دغه فرصت کې د افغانستان خلک باید یو تغییر وویني نو دلته موږ د وخت په اړه مشخص ټکي لرو. په دې هم پوهیږئ چې یو ور مذاکرات پیل سي بیا هغه یو اوږده پروسه ده، خو مذاکراتو ته د تلو لپاره وخت لرو.
حکمت خلګرځي وویل دغه لړۍ دویمه ناسته بعد روانې میاشتې په 13 نیټه په کابل کې کیږي. په دې غونډه کې به د سولې د تګلارې په نقشه بحث وشي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف وایي ویلی دی د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلی دی په افغانستان کې په سلو کې سلویخ ماشومان د سکولونو نه بهر دي. یونیسف د نهه پورز ویلی په جنگ ځپلې سیمو کې په سلورو کې یو ماشوم د زده کړو نه بې برخې دی. تیره ورځ د یونیسف چارواکو ویلي د نړۍ دوه جنگ ځپلې هیوادونو کې سکولونو ته د تلو جوګه 24 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. افغانستان د نړۍ په هغه څلورو هیوادونو کې شامل دي چې د ماشومانو د زده کړو په حواله ډیر ځپل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې د تعلیم د څانګې مشر جو بورن وایي کله چې ماشومان سکول ته نه ځي نو هغوی د جنسي زیاتي، استحصال او وسلوالو ډلو سره د ملګري کېدو د خطر سره زیات مخ کیږي. د ترکیې په استنبول ښار کې یو ځانمرګي بمي چاودنې 10 کسان چې ډېرې جرمنیان دي وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. په پلازمین انقره کې خبریالانو سره د خبرو په وخت د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي د تېرې ورځې په پیښه کې وژل شوي ټول کسان بهر ملکیان دي. نوموړي زیاته کړې دا برید د داعش وسلوالې ډلې یو غړي ترسره کړی دی. د ترهګرۍ دا پیښه د نهې په ورځ د استنبول د تاریخي شین جومات نه د 100 متره په فاصله د سلطان احمد په سیلاني سیمه کې رامنځته شوې ده. او ټاکل شوې ده چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نن په جنیوا کې د نړیوالو قوتونو له استازو سره وویني. دا کتنه د روانې میاشتې په 15 نیټه د شام په اړه د سولې د مذاکراتونو وړاندې کیږي. د ستیپن د مستورا دفتر ویلي نوموړی به د امریکا، روسیې، چین، فرانسې او برتانیې له استازو سره وګوري. د شام حکومت تیره اونۍ اعلان وکړ چې د جنیوا په خبرو کې برخه اخلي، خو د حکومت مهمو مخالفو ډلو تر اوسه لا په دې غونډه کې د ګډون ژمنه نه ده کړې. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل دی چې داعش او القاعده اوس هم امریکایانو ته خطر پیښوي، خو د امریکا ژمنتیا ته په کتو سره به داعش تر دوی وړاندې تیر سو تراګرو څخه درس واخلي او انجام به د اسامه بن لادن په څیر وي.
Both al-Qaeda and now ISIL pose a direct threat to our people.
په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې د سعودي لخوا د جوړ کړل شوی اتحاد غړی دی، خو سعودي یا بل هیواد ته خپل ځکني پوځیان نه لیږي. پروان خبرونه کې به دا هم واوري چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې په خیبر پښتونخوا کې بیا مظاهره شوي دي او پر مرکزی انتقادونه کړي دي.
اقتصادي راهداري نامنظور، راهداري نامنظور.
پر دې سربیره درته د پاکستان قبایلی سیمو، بلوچستان او خیبر پښتونخوا په اړه نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري او اوس هم راځو خپل لمړي راپور ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې داعش او القاعده اوس هم امریکایانو ته خطر پیښوي، خو د امریکا ژمنتیا ته په کتو سر به داعش تر دوی وړاندې تیر سو ترهګرو څخه درس واخلي او انجام به د اسامه بن لادن په څیر وي. اوباما دا څرګندونې نن ملت ته په خپل وروستۍ کلنۍ وینا کې وکړې. نوموړي د وینا پر مهال ویل په نړۍ کې چې هر یو نړیواله پیښه رامنځته کیږي، نو د نړۍ خلک چین یا روسیې ته د لارښودانو په حیث نه ګوري، بلکې دوی پر موږ یعنی امریکا ژغ کوي. و ما په خپل وینا کې په هیواد پر اقتصادي پرمختګ سربیره یو شمیر نور داخلي موضوعات هم خبري وکړې. په دې اړه د دغه راپور اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د کانګرس ګډي غونډي او ملت ته د خپل ورستي کلنۍ وینا پر مهال ویل چې د امریکا لمړیتوب د خپل وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نشه کول دي. نوموړي د داعش او القاعده په اړه ویل چې اوس هم د امریکایانو لپاره خطر ایجابوي.
Both al-Qaeda and now ISIL pose a direct threat to our people.
القاعده او داعش دوار زموږ د خلکو لپاره مستقیم خطر جوړوي ځکه په نننی نړۍ کې په حساب یو څو ترهګر چې نه خپل او نه هم د نور انسانانو ژوند ته ارزښت ورکوي ډیر لوی زیان رسولای شي دوی د انټرنیټ لالاري زموږ په هیواد کې دننه د خلکو ذهنونه زهرجن کوي او دوی زموږ ائتلافیان کمزوري کوي نموړي د وینا پر مهال زیاته کړه چې دا دروغ دي چې داعش د نړۍ د یو لوی مذهب استازیتوب کوي د زیاته کړه موږ باید دوی په هغه نامه یاد کړو چې دوی دي یعنی قاتلان او متاسبین چې باید په نشه کړل سي او لمیانځ یو ورل سي اوباما زیاته کړه چې د امریکا بهرنی تګلارې باید پر داعش او القاعده متمرکز سي
Our foreign policy has to be focused on the threat from ISIS and Al-Qaeda
زموږ بهرنی تګلارې باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي خو دا پر دې ځای نسی درېدلای د داعش پرته به هم په منځنی ختیځ افغانستان پاکستان منځنی امریکا افریقا آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بې ثباتی په لسګونه کلونه دوام ومومي په دغه کې ځینې سیمې کې داعش د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي نور د نژادي کړکیچ او قحط شکار کېدلای شي چې د کډوالو نوې څپه به وزیر شي خنړی به د دغه ستونزو د حل لپاره زموږ پر لور
ګوري
نمور زیاته کړ چې په همدې تړاو د تیر یو کال راهیسې د داعش د مالی سرچینو د بندولو د دوی د پلانونو شندولو د ترهګرو جنگیالیو ورتګ درولو او د دوی د ورانکاري مفکورې د لمیان ضرورت لپاره امریکا د ترشپېتو زیاتو هیوادونو ائتلاف مشري په غاړه لري پر دې سربېره ولسمشر اوباما د وینا پر مهال په ځینو داخلي موضوعاتو هم خبري وکړې چې وايي هم د امریکا د اقتصادي پرمختګ په اړه نموړي ول چې امریکا اوس مهال په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی او زیات پایښته اقتصاد لري او په تاریخ کې په شخصي څنګه کې د دندو پیدا کولو د اوجده بهیر پامینس کې ولاړ ده د زیاته کړ چې تر 40 میلیونه زیاتو دندو په پیدا کولو سره د بیکاری کچه نیمه تر اچته شوې ده
د مشال لړیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هلی په پاوکم یو لس بجو
حجره په یونی مبجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
اسمو شغله مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نورزي د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدي په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې پاکستان خپل پوت سعودي عرب ته نه لیږي او نه هم سعودي عرب په دې لړ کې له پاکستان څخه غوښتنه کړې ده بلخو د بهرنی چارو د کمیټې د وشبژت په وینا چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په کړکیچ کمولو کې دوی خپل پوره هڅې روانې ساتلې دي په دې اړه نور حال د مشال اډیو خبريال رابی اکرم خان راکوي
د قومي اسمبلی د خارجه امورو کمیټې د چیرمن په مشرۍ کې بندې کمرې غونډې په وخت د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز وینا و چې په دې ورسو کې د سعودي عرب د خارجه امورو او د دفاع وزیر په دورو کې د پوز د لګرو مطالبه نه ده شوې د دې په وینا چې سعودي عرب سره د ترهګرې خاتمه لپاره تربیت تکنیکی کومک او د معلوماتو تبادله وکړي د خارجه چارو مشیر زیاته کړه چې پاکستان به د سعودي عرب او د ایران ترمنځ کړکیچ کمولو لپاره خپل کردار لوبوي د وزیر اعظم د مشیر په وینا چې د سعودي عرب او د ایران په معاملې د اسلامي ملکونو تنظیم د او ای سی غونډه په پښوار سم جنوري کېږي او پاکستان به د دې کړکیچ په اړه خپل تجویزونه په دې غونډه کې وړاندې کوي بلخو د قومي اسمبلی د خارجه امورو د کمیټې مشر اویس احمد لغاری مطبوعاتو ته وویل چې د ایران او د سعودي عرب د کړکیچ د هوارولو لپاره کوښښونه روان دي د په وینا چې پاکستان خپل پوز د سعودي عرب ته نه لیږي بلخو د دې غونډې نه پس پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې سعودي عرب د پاکستان نږدې ملګری دی او پاکستان د دې خبرې توثیق کوي چې د سعودي عرب علاقائي سلمیت په صورت کې به سخت رد عمل ښایي خبر پاڼه وایي چې سعودي عرب سره کومک او د عرب ملکونو په اتحاد کې د هلو ځلو په اړه پر راتلونکي غونډو کې به فیصله کیږي یاد دی چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا حکومت ته غوښتنه شوه چې د عرب ملکونو اتحاد او سعودي عرب او ایران کړکیچ په اړه د پارلمان ته بریفینګ ورکړي شي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
زموږ غل مشال رادیو خاوري د چین پاکستان اقتصادي راداري په لړ کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو ځل بیا خپل اندیشنې څرګند کړي دي د پېښور د وزیر اعلی هاوس څخه په خبره سوي بیان کې ویل سوي چې پرویز خټک په خپل تازه څرګندونو کې ویل دي چې د اقتصادي راداري لپاره
د پاکستان څخه چین ته د چینی ژبې لپاره 300 کسانو لیږلو کې د هغوی سره هیڅ سلا مشوره نه ده سوي. خو تیر ماپښین د پښتونخوا په اسمبلی کې د مسلم لیگ نون پارلماني مشر سردار اورنګزیب نالوټا ویلي دي چې د مسلم لیگ نون وفاقي حکومت تر ټول اول اقتصادي راهداري مغربي لار جوړوي. په دې اړه د کې د پښتونخوا کې د احتجاجونو غوښتنو او بحثونو لړۍ لا هم دوام لري. نور حال د غلام غوث په راپور کې وړاندې کوو چې د احتجاج کوونکو په ژغ پیلېږي.
د پاکستان چین اقتصادي رهداري په لړ کې د مظاهره تیر مازیګر د جنرال پرویز مشرف د آل پاکستان مسلم لیگ د سوري لاندې ترسره شوه او د آل پاکستان مسلم لیگ د خیبر پختونخوا مشر میرعالم خان مشال ریډیو ته وویل چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې پختونخوا او بلوچستان صوبه لپامه غورځول شوې ده.
دی باروبار پختونخوا او بلوچستان نظر انداز کړی دی. نواز شریف صاحب ته وایم چې تا کې انصاف نشته، ته وزیر اعظم نه دی مل نه، ته به یو شان حق ورکې، ته ولې دا نظر انداز کې؟ موږ به ستا خلاف د ان شاء الله په اسلام آباد کې ودرېږو، دا آواز به د کیپیګه حق به موږ ته نه رجوتو په زور.
او هم تیر ماسپخین د قبایلي مشرانو د یو خبري کانفرنس پر مهال د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان مشال ریډیو ته وویل چې د اقتصادي رهداري په منسوبه کې دي قبایلي سیمې هم په پام کې وساتل شي.
دا کوریډور نه د قبایلو په بارډر باندې جوړ شي، د دینه د لاندې راشي، کې پیکې ته دام راشي، پنجاب ته دا لاړ شي، بلوچستان ته دام وزي، په دې کې به خیر دا غوي چې مونږ به د سنټرل ایشیا سره ډایرکټ دا دروازه کولاو شي. مونږ ته داسې کوریډور پکار دی چې هغه په واجا باندې سالم فیډریشن ته فائدہ وي.
هم تیر ماسپخین په پیښور پریس کلب کې د پښتونخوا په اسمبلی کې د مسلم لیگ نون پارلماني مشر سردار اورنګزیب نالوټا خبريالانو ته د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه تفصيلي معلومات ورکړل او په دې لړ کې د مرکزی حکومت د دفاع کولو هڅه یې وکړه. او لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې نوموړی وویل
وزیر اعلی خیبر پختونخوا کو نے یہ تاثر دینا قطعاً زیب نہیں دیتا کہ یہ پنجاب کا منصوبہ ہے یا کسی اور صوبے کا ہے.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د خلینا د خبره خه نخ کاری چې هغه دا تاثر ورکوي چې دا د پنجاب یا کومي بلی صوبے منصوبه ده. په دې منصوبه کې وایش سنتی خارګوټی دي او دې کې به اته په پختونخوا صوبه کې جوړول شي. په ټولګوندی ځونډه کې ټولو سیاسي ګوندونو د مغربي لارې وختنه کړی و او وزیر اعظم میا نواز شریف د مغربي لارې پرانیسته هم کړی ده او تر ټولو اول به مغربي لارې جوړول شي
او اسی کو پرایورټی بیس پہ مکمل کیا جائے گا.
بلې خواته تیر ماخام د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د اقتصادي رهداري په منسوبه خپل اندېښنې بیا څرګندې کړې دي او د خپل ګوند د مشر عمران خان په شمول د پاکستان تحریک انصاف د نورو مشرانو غونډې ته وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت د اقتصادي رهداري په لړ کې د پښتونخوا او بلوچستان د سیاسي ګوندونو اندېښنو ته هیڅ پاملرنه نکوي او د اقتصادي رهداري لپاره چین ته چې د چایني جبي د زدکړې لپاره کوم 300 کسان لیکدول شوې دي نو په هغه کې هم د پنجاب نه علاوه د نورو صوبو سره سلا مشوره نه ده شوې. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې په اړه اندېښنې څرګندې کړې وای. په دې لړ کې پیدا سوي ستونزې یوازې په هغه صورت کې هواریدای شي چې د پروژې ملکیت بلوچستان ته وسپارل شي. له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې منګل اندېښنه وښوده چې که سم قانون جوړ نه کړل شي نو د پروژې عمل کېدو پر وخت بلوچستان ته د کارکونکو له ورتګ سره به د سیمې بلوچستان په اقلیت وربدل کړل شي. نور تفصیل د پامیر ساحل په راپور کې واوري.
د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل وایي د چین پاکستان اقتصادي لار مسالې هواره یوازې په هغه صورت کې ممکن دی چې د دې پروژې ملکیت بلوچستان ته وسپارل شي. نو وړي له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل بلوچستان د هغه پرمختګ خلاف دی چې لکبلې د بلوچستان راتلونکي تیار کیږي. د ویل د چین پاکستان اقتصادي لار درې مرحلې لري چې بیلابېلې اندېښنې او پوښتنې زیږولې دي. د وایي لومړی مرحله دا ده چې په دې کې د چین حکومت او کمپنۍ د شپږ څلوېښت اربا امریکایي
ډالرو پانګونه کوي. په دې کې د بلوچستان څومره برخه ده؟ ځکه چې به له گوادر او بلوچستان د لار نامکمل ده. د دې پانګونې په بلوچستان کې د لګولو پاړه موږ ته هیڅ کس واضح انزور نخي. دوی هم کله چې د لار جوړ شي او کار پیل کړي نو لدې پیدا کیدونکې ګټه که د گوادر بندر وي، د توانایي له پروژو پیدا کیدونکې پیسې وي یا د لوی لار مالیه وي، په هغه کې به بلوچستان ته څه ورکول کیږي؟ دریم، حکومت له اوس وایي چې په بلوچستان کې مسلکي کارکونکي نشته، نو د دې پروژې له بشپړېدو سره به چې بلوچستان ته د کارکونکو او کارګرانو ورتګ سلسله پیل شي، نو که دا قانون سازي ونه شي چې له بهره بلوچستان ته تلونکو خلکو ته به د ووټ ورکولو حق نه وي او د بلوچستان شناختي کارډ به نشي جوړولی، نو د بلوچستان اصلي اوسیدونکي به په اقلیت وربدل کړل شي. اختر منګل ویل وار له مخه د گوادر اوسیدونکي او کب نیونکي یا ماهیګیران له سمندرګي 15 کیلومتر لرې ځایونو ته د منتقلولو هڅې روانې دي او د گوادر ښار خلکو ته بیل شناختي کارډونه جوړول کیږي. دی وایي د گوادر ښار اوسیدونکو ته د نویو شناختي کارډونو جوړولو ویل شوي دي. د دې معنی دا ده چې د گوادر ښار له اوسیدونکو پرته هغې سیمې ته د بلوچستان نورو برخو خلک نشي ورداخلېدی. له دې سره د گوادر پر پوله شاوخوا 156 امنیتي پوستې جوړول کیږي او ورسره د تالاشۍ نوی نظام لګول شوی دی چې ښار ته د هر داخلیدونکي کس تالاشي ورباندې اخیستل کیږي. سردار اختر منګل زیاته کړه چې په بلوچستان کې د بلتون پالۍ وسلوال تحریک پیلېدو لامل دا دی چې د پاکستان واکدارانو د هغې سیمې اوسیدونکي پر خپلې خاورې او وسایلو له واک او اختیار لرلو بې برخې ساتلي دي. د منګل څرګندونو او اندېښنو په اړه مو په بیا بیا د پاکستان وفاقي حکومت له ویان سره د رابطې هڅه وکړه خو ورسره په خبرو ونه توانېدو. البته په تېرو وختونو کې د پاکستان مسلم لیګ نون په مشرۍ جوړ وفاقي حکومت دا تورونه رد کړي چې ګواکې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پنجاب ته اړولې یا پښتونخوا او بلوچستان به د دې لار له ګټو بې برخې ساتي او یا امتیازي چلند ورسره کوي. د پاکستان حکومت زیاتوي چې تیر کال د مې پر 28مه په شبې ټول ګوندیزه غونډه کې پر خپلې هغې ژمنې ولاړ دی چې د اقتصادي لار غربي برخه به لومړی بشپړوي.
دا مشال ریډیو ده.
دا خبر پښتونخوا د صحت وزیر وایي د صوبې په ټولو ضلعو کې د پولیو مهم لپاره پوره امنیتي انتظامات ترسره کوي. بلخوا د پولیو مهم چارواکي وایي په سوابۍ، هنګو، بنو او ټانګ کې د پولیو مهم په ترسره کولو کې ځینې مشکلات لري. دا چې په دې اړه حکومت څه کوي له فرخندا صد څخه تفصیل اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د ګل دورې راهیسې د پولیو ضد څاڅکو کمپاین پیل شوی دی. ولې په سوابۍ کې دغه کمپاین په دویم ځل ځنډول شوی دی؟ په دغه ضلع کې تیر کال د نومبر په 13مه د پولیو کوارډینیټر ډاکټر یعقوب ووژل شو چې له وجې د پولیو ضد کمپاین هم وځنډول شو. د خیبر پښتونخوا د پولیو مرستیال ډایرکټر ډاکټر اکرام وای په سوابۍ کې اول دغه کمپاین د امنیتي مسلو له وجې ځنډول شوی و چې اوس ورته پوره تیاری کوي.
هغه د فکري د 17 دسمبر نه شروع شوی او ورسره کوم د فوادا چون چې هغه تم سره هغه د ډاکټر سره هغه کومه وکی شو وی کوي کوم نه زموږ شي تر شي او دا وی په کنا باندې هغه خپل کمپاین الیکشن ته ورته ځانول دا وی کمپاین به شروع کړی کوي. دا اوس کوم کمپاین د فوادا د لیک شو د موږ 24 د لو کمپاین شروع دی. په دې ورځ فوادا د کمپاین د ځنګول دا د کومه وجه و هغه د فکري سکیورټي عملیات ته وجه نه و هغه دی یو خپل تک لوکل بل دی چې الیکشن ته کیس یې نه پاتې نه هغه زموږ چې دا کمپاین کوم په بیا شروع کېدو نه دی د
ایکسپریس ټریبیون رسپانه په دې اړه په خپل یو ریپورت کې لیکي په سوابۍ کې د امنیتي مسلو له وجې د پولیو کمپاین دوه وارې ځنډول شوی دی او د غلطه د پولیو په ټیمونو په تیر وخت کې هم وسلوال بریدونه شوي دي چې پکې د پولیو کارکونکو ته مرګ ژوبله اوخته ده. ډاکټر اکرام دا هم وایي د سوابۍ نه علاوه د خیبر پښتونخوا هغه ضلع چې د قبایلي سیمو سره نږدې دي د پوځي عملیاتو او خرابې امنیتي وضع له وجې د پولیو کمپاین له مسلو سره مخته.
نو الحمدلله لکه چې لاست ایئر د ضرب اعظم او د خبرون کوم د اپریشن سټارټ او ځاګړي نه د 2015 الحمدلله زموږ سکیورټي سچویشن حوالی سره ډیره داسې علاقې چې مخکې هغه ډېر کړ چې نه هغه کې مونږ ته کمپاین کول کله به مونږ دیال کول کله مونږ ډېر خصوصي انتظامات سره کول. لکه 2015 کې د جون نه بعد د زموږ له کمپاینونو یو شو او هغه د پاره مګر چې په غونډه کې چې په یو ځای باندې کمپاین کیږي اوس هم حالات کې مګر چې لکه مونږ سره ټانس دی خنګو دی نو لکه زموږ هغه د سټیټ کوم چې خصوصي توګه باندې د فاټا سره په بونډر باندې البته کې سکیورټي خطرات کوم هغه شان ته زیات دي.
بلخوا د صوبې د صحت وزیر شهرام خان ترکه وای دوی کوشش کوي نه یوازې په ثوابي بلکې په ټولو سیمو کې د پولیو مهم لپاره پوره امنیتي ګامونه پورته کړي او په روانه میاشت کې د پولیو مهم لپاره په پلان هم کار پیل کړي دي.
زموږ یو ډاکټر او چې کوم بیا ډیکو د کونه دې دته شرای په وجه باندې موږ هغه دی لیکو موږ بالکل سکیورټي انتظامات هم پوره فل پروف سکیورټي ورکړي خپل ټیم یا پولیس پای کې اکټیولی انوالو دي او موږ ټول پراپر مانیټرینګ کوي او ښه افیکټیو کار الحمدلله روان دي. زموږ کیسز لاست منت موږ کله میټینګ کوو نو تقریبا 46% ډیکریز راغلی دی په پولیو کیسز which is a very big thing come today the very effective campaigns for the mania campaign but goes for jadenia shimunko no age ke norm behtari raveli ke khair inshallah
da sehat narewala idara WHO y pakistan aw afghanistan de narai haga hebadura di che tarosa da polio virus lari kho pakistan bi awai po 2015 kal ke da polio ki suna salwekh pi sada kam shi wo aw tamalari sak kal da kashmira nor ham rati ta shi
da mashal tarana lande
دا دا ویداری غلطه دا چې ګنده شګردی مکمل ختمه
افغانان څو غړي به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر یو هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غلم شال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. د 2014 کال د دسمبر پر 14 نیټه په یو وسلوال بریټ کې د پېښور آرمی پبلک سکول د وجلسو ماشمانو د میندو اپلرونو وای چې حکومت دې د دغه پېښې د پلټونو لپاره عدالتي کمیشن جوړول جوړ کړي او دوی دا هم ویل دي چې د 23 مارچ پرې د غوي ټولې غشتنې او منل سي. د دوه ماشومانو پلرونو ټولنې چې د شوهدا فورم په نامه یادېږي د غشتنې تیر مازیګر په پېښور پریس کلب کې د یوې غونډې پر مهال وکړي چې په اړه نور حال غلام غوث را کوي.
د خبری کانفرنس وروسته د آرمی پبلک سکول د شوهدا فورم مشر عبد رضا بنگش مشال ریډیو ته وویل چې د 23 مارچ نه وړاندې د حکومت داوی د وختونو پوره کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
جډیشل کمیشن قیام دویم دا چې جی د بنگا د بچو ته اعلی ترين سیول ایوارډ ورکړي شي. 16 دسمبر د تدریسي کریکولم کې د تدریس کې د سکولونو په هغه کې نصاب کې دی راول شي چې دا ورځ په دې بچو ته یادې حیران کن خبر ادا ده به یو کس چرته په دزو کې وښتل شي الته د جډیشل کمیشن اعلان موشي هر سر انکوایریان هم شروع شي یو سل دلور سلويخ بے ګنا بچی او ټیچران شهید شو کیس انکوایری نشته ولی مونږ غواړو چې کم خلکو د چا د غفلت وجنه دا دونه غټه سانه هو شو دا غیت د سزاګان ملو شو
او په آرمی پبلک سکول په وسلوال بریټ کې د وجل شوی حسن زی پلار او رنگزی مشاد ریډیو ته ویل
زمونږ بچی سره ګډر نه خو پیدا شوی نه دي شپارس کال مونږ یو سم مهنت کړې ځوان بچیو اور لس منٹو کے منگ گڈوری لالو کو قربانے اختر کو نو منگ پکے لس گھنٹی لگی لالو لالا اور دی لس منٹو کے سلور سرو بچی سنگ شہید کا انکوائری دیو کی صحیح ملزمان دے منگ تو کوئی منگ تا صبر راشے کہ آپ دیدا کار کرے دے دی پکے انوال دی دیزان پٹائی لگی آئی دی دیدا پارا دا انکوائری نے کہنے منگ غوار جی داوشی منگ با مطمئن چھو باز منگ با بیادانا روڈو رو باندھو جو
مزہ جی شہید محمد صاحبان دورانی والد زابط خان دورانی جی دا حکومت ته موږ ان شاء الله بار بار لګیږي یو تمګه دومره تنگ نظرې چې موږ یو تمګه نشرا کولې زموږ بچو قرباني ورکا او قوم یو متحد کو موږ بار بار دغه یو خبره کو چې تمګه شجاعت انډر پروټیسټ موږ اغستیو او دا د موږ له چین شي زموږ د بچو د شان مطابق د موږ له نشان راکړي شي نشان پاکستان
د یادونه ورده چې د آرمی پبلک سکول د پیخي رښتو د پوزي عدالتونو په امر باندې یو شمیر وسلوال د دغه پیخي سره په تړاو کې په دار کړې شوې دي. خود شوهدا فورم په نوم د ټولنې غړي وایي د دغه پیښې په لړ کې د سکول دننه په امنیت باندې مامور امنیتي چارواکو او د سکول نه بهر په عمومي امنیت باندې مامور امنیتي سرتیرو د دغه پیښې د مخنیوي لپاره سم ګامونه نه دي پورته کړي او په کار ده د لړکی یو عدالتي کمیشن د دې خبري پلټنې وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې د رادیو ترڅنګ ټول خبرونه تاسو پر انټرنیټ باندې هم اوریدلای شئ چې پاتې ده مشال رادیو ډاٹ کام. او که چیرې تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. وخت د سهار 9:00 بجې سوی. شاهین بنریب د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
ستړي مشر دی وخت مهم خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د امریکا لومړیتوب د خپل وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نخښه کول دي. نوموړي نن د کانګرس ګډې غونډې او ملت ته د خپل ورستۍ کړنې وینا پر مهال ویلي داعش او القاعده د امریکایانو لپاره مستقیم خطر دی. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې ملکیت ته بلوچستان ته وسپارل شي. دا نه په ورځ مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې نوموړي زیاته کړې ده د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پاړه اندېښنې لري. د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي د سولې پاړه په اسلام آباد کې د لومړنۍ څلور اړخیزې غونډې ګډونوالو د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ زر تر زره د سولې د بهیر په پیریدو ټینګار کړی دی. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په افغانستان کې په سلو کې سلویخ ماشومان د سکولونو نه بهر دي. د ادارې په وینا د نړۍ 22 جنگ ځپلي هیوادونو کې سکول ته د تلو جوګه 24 میلیونه ماشومان د زده کړو نه بے برخې دي. د ترکی په استنبول ښار کې یو ځانمرګي بمی برید لس کسان چې ډېری جرمنیان دي وجدي او 15 نور ټپیان کړي دي. تیر ورځ په پلازمین انقره کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي د تیر ورځې په پیښه کې وژل شوي ټول کسان بهر ملکیان دي. ټاکل شوی دا چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نن په جنیوا کې د نړیوالو قوتونو له استادو سره وویني. او د ایران یو جنگي الوتکه د پاکستان پولې ته نږدې راپریوته ده چې په نتیجه کې د الوتکې دوه پایلټان وژل شوي دي.
دا مهم خبرونه لندیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې شاهین بنیری وړاندې کوي. اوس هم ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانه ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله د دغه هیوا د کورنی ورسپانه د اداریو مهم ټکي راخستل دي. راځي چې ورته ورسو.
وحدت ورسپانه خپل اداریا په اسلام آباد کې شوې څلور ملکی غونډې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې غونډې تخپل وینا کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز اویل چې د دې غونډې مقصد د جوړجاړی عمل کې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستل دي. ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې امن پخپله د پاکستان د سلامتۍ لپاره ضروری دی او هم د دې مقصد لپاره تیر کال د جولای میاشت کې پاکستان د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ په تیرو 14 کلونو کې په لومړي ځل نیخ په نیغه مذاکراتو ترسره کولو کې مهم کردار ادا کړې وو. خلبه د مرغه د طالبانو مشر مولا عمر د مرګ خبر ورستو دغه خبرې وزندېدلې. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او دغه هیواد کې د داعش لپاره د گنجائش ختمولو په غرض د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن د زندېدلو خبرو اترو بیا پیل کول مهم دي. خو د دې لپاره سازګار ماحول ته اړتیا ده او سازګار ماحول په هغه صورت کې رامیسته کېدی شي چې دواړه خواوې د مذاکراتو کامیابی په خاطر د وړاندې څخه څه رقم شرطونه کې نګدي او جګړه ځپلي هیواد کې د امن لپاره د مذاکراتو عمل په مخلصانه توګه مخ په وړاندې بوزي. انګریزي ژبه ورسپانې ډان هم په دې موضوع خپل اداري لیکل ده. ورسپانې لیکي چې ډومبۍ څلور اړخیز غونډې ورستو په جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی دي چې څلور وړو ملکونو د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو په ضرورت زور راوړو. ورسپانې لیکي چې په افغانستان کې امن د مذاکراتو د لارې راتللی شي او په کار ده چې مذاکراتي عمل ته دوام ورکړي شي. ورسپانې لیکي چې د څلور وړو ملکونو لپاره کار دي چې د جګړې د بیا شروع کېدو نه وړاندې امنیت وزه ټینګ کړي، ځکه چې د تیر کال په شان بیا یو ځل دا مذاکرات وځنډېدل نو ورسره په افغانستان کې حالات نور هم خرابېدای شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په نړۍ کې هغه ملکونه خپل وجود قائم ساتلی شي چې د چا اقتصادي حیثیت مضبوط او مستحکم وي، او بیا د داسې ملکونو لپاره د ښه اقتصادي حالاتو طرف ته تلل نور هم لازمي وي چې له ترهګرۍ ځپلي وي. ورځپاڼه لیکي که وکتل شي نو له ډېرې مودې راهسې پاکستان د ترهګرۍ سره مخ دی، او د دې په وجه یې معیشت ته ډېر نقصان رسېدلی دی. نو په داسې حالاتو کې چې چین په پاکستان کې سرمایه کاري کول غواړي، او د دې مقصد لپاره یې د دنیا تر ټولو لویه منصوبه پاک چین اقتصادي راهداري اعلان کړې ده چې له کبله یې د پاکستان اقتصادي حالات بدلېدلی شي، نو پکار ده چې دا لانجمنه جوړه نه کړې شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې له دې منصوبې به د پاکستان د غریب ولس غریبي ختمه شي، نو باید چې دا د سیاست په وجه باندې تپاتې نشي. همدا یو منصوبه ده چې د پاکستان اقتصاد مخ په ترقی بوتللی شي، او د غریب اولس په ژوند کې انقلاب راوستي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانډ لیکي پاکستان وايي دا ډیر مهمه ده چې د موجوده رسونو سامه او حقیقي څېړنه وسی، د سولې په پروسه کې خندونه لري کړل سي، او له هغې وروسته د مخکې تلو لپاره یوه واضحه کړنلاره وټاکل سي. بلخوا فارم پالیسي مجله کې د سعودي ایران شخړې اثرات په ډیرو ځایونو کې تر سترګو کیږي، ځکه چې له وړاندې په یو شمېر هیوادونو کې سعودي او ایران په غیر مستقیم ډول د یو بل ملاتړي ځپي. د دواړو مقالو غټې برخې له اسرار عالم محمد اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د شپږو میاشتو ځنډ وروسته د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون په یوه ناسته کې پر دې خبرې وکړې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر کومه حده ممکن دي. لکه نه چې د سولې لپاره هلې ځلې شروع شوي، نو تر اوسه په هغو کې د ګل ورځې څلور اړخیزه ناسته تر ټولو منظمه او مهمه وه. د اسلام آباد وروستۍ غونډه پر داسې وخت ترسره شوه چې تیر کال د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د سولې خبرې وځنډېدې. د پاکستان حکومت وایي د وروستیو مذاکراتو هدف یو داسې ماحول برابرول دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ د سولې خبرې وشي. د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي دا ډیره مهمه ده چې د موجوده فرصتونو سمه او حقیقي څېړنه وشي، د سولې په پروسه کې خندونه لري کړل شي، او له هغې وروسته د مخکې تلو لپاره یو واضحه کړنلاره وټاکل شي. بلخوا فارم پالیسي مجله لیکي د سعودي ایران شخړې اثرات په ډېرو ځایونو کې تر سترګو کیږي، ځکه چې لوړاندې په یمن، شام، بحرین او د سعودي عرب په شیا اکثریتي صوبه کې سعودي او ایران په غیر مستقل ډول د یو بل ملاتړي وسلوال، مشاور او سرتیري وجني. دا جګړه په خورېدو او زیاتېدو ده، او کېدای شي چې ډېر زر د دواړو هیوادونو ترمنځ نیغ په نیغه د شخړې سبب شي. کېدای شي چې د ریاض او تهران ترمنځ روانه شخړه په نورو هیوادونو کې د دوی په نیابتي یا پراکسي جګړو هم بدل شي. په تیر وختونو کې ایران او سعودي عرب په مختلفو جنګونو کې یو بل ته د پراکسي جګړو د لارې لوی تاوان رسولی. اوس داسې ښکاري چې ایران په یمن کې خپلو شیعه حوثي یاغیانو ته هغه میزایل ورکړي دي کومې چې د سعودي عرب په مشرۍ د یمن په روانه جګړه کې د عرب اماراتو په جنگي جازونو د یو شمېر بریدونو لپاره کارول شوي دي. حوثي یاغیانو په ایراني میزایلو سره د سعودي عرب په وسطه لوی تاوان رسولی، او هغه ټینګونه یې ورله هم تباه کړي کوم چې امریکا ورکړي وو. د غراس په عراق کې هم د ایران ملاتړ ملیشیا ته د ایران لخوا یو شمېر مرستې ورکول کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بریتانیا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه د پاکستان او چین پر پراخېدونکو پوځي اړیکو راپور خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د پوځي ساز و سامان په برخه کې اسلام آباد د بیجینګ تر ټولو لوی رانیوونکی یا خریدار دی. په دې اړه نور تفصیل له عبدالحکا کړه ورو.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نوم ښودلو څخه ډډه کړې له قوله وایي امریکا اسلام آباد ته په تیرو 15 کلونو کې اربونه ډالره او دارنګه د اف 14 الوتکو په شان پوځي سازمان ور کړی دی، خو د پوینا واشنگټن پاکستان ته د ډرون الوتکو لور کولو تل انکار کړی. د ورسپانې پوینا پاکستان تیر کال اکتوبر په میاشت کې د خپل یو جوړ شوی ډرون الوتکی د برید داوا وکړه. د ورسپانې پوینا کسم پاکستان لدی انکار کوي چې ګواکې د ډرون په جوړولو کې ورسره چې نمرسته کړي. البته د غربي هیوادونو چارواکي په دې خبره قانع نه دي، دا ځکه چې د بیجینګ سامباد ترمنز په تیزی سره پوځي اړیکی په پراخي دودي. فاینانشل ټایمز وایي د پاکستان د دفاعي سازو سامان د تولید وزیر رانا تنویر حسین دا تصدیق وکړی چې چین به پر پاکستان اته ابدوس یا اوبتل خرڅوي. نوموړي وویل په دې کې به څلور په چین او څلور په پاکستان کې جوړ شي. د غربي هیوادونو کارپوهان وایي پاکستان په دې تکل کې دی چې د جنگي سازو سامان په برخه کې پر بیجینګ خپل تکیه زیاته کړي، دا ځکه چې له مالی پلوه ورباندې سخت شرطونه نه ایښول کېږي او بل داسې بیجینګ به جنگي سازو سامان په تیزی سره عصري کړي. فاینانشل ټایمز د سویډن میشتې یوې ادارې سپری د یو رپورټ حواله ورکوي چې وایي په تیرو 15 کلونو کې چین د وسلو په درآمد کې 143% زیاتوالی کړی دی او اوس د روس او امریکا وروسته د نړۍ دریم لوی هیواد دی چې وسله خرڅوي. د رپورټ له مخې د چین تر ټولو لوی خریدار یا رانیونکی پاکستان دی چې د بیجینګ د وسلو پلورلو 140% یوازې اسلام آباد رانیسي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. د مشال رادیو په لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې وستاسو پام د کمرګولي په ژغ کې د دغه سندرې پر لور راګرځوم.
غږ له مشال رادیو څخه اورئ. د مشال رادیو لومړی سرنۍ خپرونې سلام پښتونخوا ته تاسو غوږ نیولې دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان سولې پروسې په لړ کې به څلور اړخیزه غونډه د جنوري په 13 په کابل کې کیږي. تر دې وړاندې په اسلام آباد کې سوې غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پای لپاره باید یوه لار جوړ شي. په همدې غونډه کې د بامانی او نتیجه ورکوونکو خبرو اترو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز دین وړاندیزونه وکړل. پښتانه د کارپوهان دغه وړاندیزونه څنګه ارزوي؟ د عبدالحک اکړ راپورت به غوښتو.
د جنوري په 13 په اسلام آباد کې د افغان سولې پروسې په لړ کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو په غونډه کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز 15 وړاندیزونه ورکړل. په دې کې د طالبانو سره بې له شرطه خبرې کول، د طالبان پر ضد د پوځي اقدام ګواښنه کول، طالبانو ته په سیاسي عمل کې د شاملېدو لپاره ځینې امتیازات ورکول، د مذاکرات لپاره په حقیقت ولاړه یوه لچک لرونکې یا نرمه لار نقشه جوړول او دغه خبرې د میډیا یا رسنیو پټي ساتل شامل دي. سرتاج عزیز ول کدا خبرې په پام کې ونیول شوې نو شایي مذاکرات بامانی او نتیجه ورکوونکي وي. د پاکستان د وړاندیزونو یو بحث هم راپارول دي. په تیر بیا په افغانستان کې زیاتره کارپوهان پر دې انتقاد کوي. احمد شاسپر د سیاسي چارو کارپوه دی. دی وايي پاکستان یو خوا وايي چې باید له وسلوال طالبان سره بې له شرطه خبرې وسی، خو بل خوا په خپل د مذاکراتو د بریالیتوب لپاره پنځه شرطونه شته.
چې دا خبرې کړي دي دا په خپل شرطونه دي، چې مثلا لومړی دا چې نظامي تحرکات نوم به په خپل نه یادې، نو تر اوسه پورې خو د طالبانو سره خبرې نه دي شوي، اوسه پورې د طالبانو سره صلح نه ده شوی، اوربند نه دی شوی، توافق نه دی شوی، نو تر هغه در مخه د دې تحرکاتو زی په کول یا نه اعلانول دا خپل شرط چې پاکستان یې مطرح کړي. ټولې خبرې چې دا یادې کړي دي دا دوی شرطونه دي. په خپل وایي چې بیا له شرطه باید موږ خبرو تقسیمه.
په پاکستان کې بیا ځینې کارپوهان د سرتاج عزیز د دې وړاندیزونو ملاتړ کوي. پخوانی پوځي چارواکی بریګیډیر سید نظیر وای باید په سر کې چې هر څنګه وي طالبان د خبرو اترو میسته راوستل سي.
سیمو قباندی منځه د سولې لپاره او د خبرو د لپاره چې هر مقمل اوی کی کاغ افغان حکومت ته هغه پاکستان دی کاغ چین دی امریکا را چې دا غینه موږ سره ته چته کو چې کم از کم د جنگ دا ور سنر سو طریقه باندې مرسیږي یا دا غی شدت کمیږي چې هغه موږ کم کو نو به په خپل دا نوري ډډې چې کمی دي هغه به خبرو اترو ته تیار شي په دې چې هغه به ایواز شي.
د سرتاج عزیز په وړاندیزونو کې یو دادی چې تر هغه وسلوالو ډلو د خبرو وړاندېسته جواب نه وي ورکړي پر ضد یې باید پوځي اقدام غواښو نسی. خو په لاهور کې د افغان چارو کارپوه احمد رشید وایي باید پاکستانی فوج پر طالبانو خپل اثر او نفوذ استعمال کړي او اوربند ته راضي کړي.
I think the army now for the first time I think
ز فکر کوم پوز لډیرو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د سولې د خبرو پاړه جدي دي. زما په فکر بل مهمه ستونزه چې پاکستان یې باید جدي واخلي دا ده چې طالبان دي آماده کړی چې له تشدد لاس واخلي او له کابل سره اوربند وکړي. پاکستان د طالبانو کنټرول په لاس کې نه لري او دوی به له شک تشدد نسی بندولای. خو دوی د طالبانو لالاري په دی ویلو سره ډیر څه کولای چې وایي موږ په افغانستان کې نور تشدد نه زغمو. د طالبانو لاري طالبانو ته ډیر په جدي ډول دا ویلای سي په ځنګړې توګه هغه طالبانو ته چې په پاکستان کې اوسي. زه په دې هیله یم چې دا ځل به د مذاکرات پر مهال د تشدد د کنټرول خبره راپورته سي.
که څنګه د پاکستان لخوا پر وکړل سو وړاندیزونو لا هم بحث روان دي، خو ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې د جنوري پر 13 نیټه په کابل کې کېدونکو څلور اړخیزه غونډه کې شایي د سولې عمل لار نقشه نور هم واضح سي.
دا مشال ریډیو دا.
امریکا د افغانستان د سولې ټینګښت په اړه پر پاکستان د اړتیا وړ سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي، خو پاکستان د خپلو ګټو خوندي کولو لپاره هغو فشارو ته غاړه نه دی شي. دا خبره د امریکا د ستراتیژیک او نړیوال مطالعاتو د مرکز سلاکار او په ملګر ملتونو کې د امریکا په خواني سفیر زلمی خلیلزاد له مشال رادیو سره په امریکا کې کړې ده. خلیلزاد وایي په دې برخه کې یوازې د امریکا نه بلکې د سیمې د بانفوذ هیوادونو لخوا هم لا ډیرو فشارونو ته اړتیا ده. په دې اړه نور حال د فریبا ظاهر پر راپور کې اورو.
د امریکا لخوا پر پاکستان د سیاسي فشارونو دروستو خبره ورسته لاغه مطرح شوی چې یو شمیر افغان سیاسي سیړونکو د باور لري چې د امریکا او چین په څیر ځواکمن هیوادونه کولای سي پاکستان دې ته اړ باسي چې د افغانستان د سولې خبرو په بریالیتوب کې مثبته همکاري وکړي. د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سلاکار او په ملګرو ملتونو کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد د سه شنبه پر ورځ لازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې امریکا په وار وار پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي دي، خو وايي پاکستان د خپلو ګټو په پام کې نیولو سره دغو فشارونو ته غاړه نه دی ایښې.
مدارک
نه لرم چې امریکا فشار اورده بوله. دوی زه په دې کې شک نه لرم چې امریکا پر پاکستان په دې اړه فشار راوړي چې د افغانستان د سولې راوستو په برخه کې همکاري وکړي، او په دې کې هم شک نه لرم چې د امریکا لخوا پر پاکستان نور فشارونه ته هم اړتیا سته. خو باید د سیمې رون اندي په دې هم فکر وکړي چې ځینې وختونه هیوادونه د خپل ګټو لپاره لوړې بیې ورکړي او د لوی هیوادونو خبره نه مني. هو، یو څه چې امریکا تر اوسه نه دی کړی، د خپل مشورو د نه منلو په صورت کې له پاکستان سره د جګړې اعلان نه دی کړی، او له هغه پرته یې ټول سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي دي چې تر اوسه ناکام دي. شغله خلیلزاد دا مني چې پاکستان د افغانستان په ګډوډۍ کې د ځان ګټه لټوي او دا یې د نه همکاري دلیل بولي.
د قسمه د افغانستان هم پاکستان
ته اول دی وی د افغانستان په اړه هم زماله نظر پاکستان تر اوسه دی وی غلط فکر پر اساس د طالبانو د ډلو ملاتړ کوي ترڅو افغانستان تر خپل نفوذ لاندې راولي او یا په ګډوډي کې وساتي ځکه د افغانستان پښتونځو کې ځانته ګټه ویني. شغله خلیلزاد ټینګار کوي چې په دې برخه کې یوازې د امریکا هڅې نه بلکې د چین په څیر نور لوی هیوادونه هم چې په پاکستان کې نفوذ لري باید افغانستان د سولې بهیر په بریالیتوب کې پوره ونډه واخلي. په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هونګ لی د سې شنبه پر ورځ په پیکن کې وی خبري غونډې ته وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د سیشن به پروس کابل ته د سفر پترس کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال ډاټ ورکړ چې هیواد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو او مثبتو نتایجو لپاره هڅه کوي. د افغانستان د سولې په اړه د همژغی چلول ارخیز غونډه د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغان، پاکستانی، چینایي او امریکایي استازو په ګډون ترسره شوه. د دغې لړۍ په دوهمه ناسته کې چې د جنوري په 13مه په کابل کې جوړیږي د سولې د تګلارې پر نقشې بحث کیږي او هلته به د هر غړي هیواد مسؤلیتونه روښانه شي. که څه هم د دې غونډې مثبتو پایلو ته خوشبینی شول سوي دي، خو د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان تیر و د خلافیو ته پکتو تر دې سترګې د امریکا او چین رول ته ور اوړي چې د پاکستان د ژمنو د څارنې په برخه کې باید ولوبوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د نهي په سهار د اسلام آباد پولیسو استخباراتي کارکونکو او د رینجرز واک سرتیرو د شهر په درو برخو کې پر کورونو چاپې وهلي چې پکې یو د نیویارک ټایمز خبريال کور هم وو. د اسلام آباد پولیس مشال رادیو ته ویل دا چاپې د نېشنل اکشن پلان له تګلاري سره سم وهلي دي او د دوی مخه د خبريال کور په نشکول نول. په امیر ساحل د تازه پیښه ته په کتو پاکستان کې د خبريالانو په کار کې مشکلاتو ته کتنه کړې ده.
د پاکستان پلازمینې اسلام آباد پولیس وایي دوی د سه شنبه یا نهې پر سهار په ډی ایچ ای، بحریه ټاون او نیلور فیکټری سیمو کې پر شاوخوا 300 کورونو چاپې وهلي دي چې پکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال کور هم شامل وو. تر دې مخکې په اسلام آباد کې د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال سلمان مسعود پر ټولنیزې شبکې ټویټر لیکلی ول چې د رینجر ځواک سرتیری او پولیس د کور ته ورغلي او ورته ویلي چې کور تلاشي کول غواړي. مسعود لیکلی ول چې له پولیسو سره د کور تلاشي هیڅ سند یا اجازه ترامه نه و. خو په اسلام آباد کې د پولیسو سرچینو مشال راډیو ته وویل له پولیسو سره میجستریټ هم وو او دا چې په دې ډول حالت کې ورته د میجستریټ قانوني اجازهنامه ترلاسه وی. پولیس وایي دوی د خبريال پر کور چاپا د هغه په نخښه کولو لپاره نه د وهلې بلکې دا د نېشنل اکشن پلان له تګلاري سره سم د اقداماتو د لړۍ برخه وه. په 2014 زیږیز کال کې د پېښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او سختدریځۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم یوه شل نکاتي تګلاره جوړه کړه چې له لارې امنیتي ادارو ته زیات واک ورکړل شوی او پکې د رسنیو او خبریالانو کار په اړه هم نکتې موجودې دي. د اسلام آباد چاپو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې د نېشنل اکشن پلان تګلارې د خبریالانو پر کار څه ډول اغېز کړی دی. د بی بی سي خبریال او شنونکی الیاس خان وایي په پاکستان کې خبریالي تل ګران کار و، خو د نېشنل اکشن پلان په نتیجه کې ورباندې نور
نور محدودیتونه هم لګول شوی.
د نړۍ بلاندې لګي پابندیان نشته دي. مثلا کراچۍ کې د وخت میډیا باندې فلحال د انتافوسین سټېټمنټ یې دا نشي چلی دی. بلوچستان کې د دواړو طرفونو خطر ده. د استابلیشمنت د هغه طرف نوم خطر ده او د اړتیا پسند ګروپونه چې دي. هغه هم وقتاً فوقتاً یاره هم کوي او ټلیفونونه هم کوي. پر پاکستان کې جنرلی خو په بلوچستان کې خاص کر دا صورت حال لږ ښه کافي ګډوډ دی. تاسو په ځای چې دی وخت فاټا کې تقریبا جرنلستان اړو چرته شته نه او د تیرو ورځو کې هلته هم یو واقعیا دوه داسې شوي دي چې هغې جرنلستان وژلی شوي دي.
نیشنل اکشن پلان پر خبریالانو فشار او په نامنه سیمو کې خبریالانو ته د وسلوالو ډلو ګواښونو په پاکستان کې خبریالي څه ډول اغېزمنه کړې ده. الیاس خان وایي د ټولو حالاتو پر خبریالۍ ډېر اثر کړی دی، خو په دې کې د پاکستان د رسنوالانو او خبریالانو رول هم دی چې کله ناکله خپله هم د ټولنې سم انځور نه وړاندې کوي. دی په دې لړ کې د هند او پاکستان اړیکو په حواله د پاکستاني او رسنیو خبریالۍ مثال ورکوي.
جرنالیزم خو بنیادي طور د معاشري عکس دی او پکار دی چې حقایق دي نو په خپل اصل شکل کې مخې ته راشي. خو دا اوس چې موږ کوم جرنالیزم ګورو دا ډېر زیات ګمراه کوونکی جرنالیزم کېږي. انډیا سره زموږ تعلقات کوم قسم دي یا هغه سره زموږ اصل مسله یا جګړه داس او داغه خپل دی باندې دلته کې خبر نه کیږي. خبره ټوله په جذباتي او پداسې خبرو باندې کیږي چې هغه خبرې څه معنی هم نه لري. داغه سختې نشته دی په هوا کې ولاړې دي او خلک چې دین ټوله دنیا ته عمره ته غلطه ده. نو زما په خیال کې ډیر زیات ذهني انتشار راغلی دی.
خبريالو شنون کې الیاس خان زیاتوي وس هم په پاکستان کې داسې یو شمېر رسنۍ دي چې د هیواد حالات په اړه پوښتنه کوي او د بیلابیلو پرمختګونو پلټنه او اصلي انځور وړاندې کولو هڅه کوي. خو بیا دا رسنۍ او خبريالان له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخېږي. د بیپولي خبريالانو سازمان هم تیر کال په نړۍ کې د خبريالانو کار په اړه په خپل تازه کلنی رپورټ کې پاکستان یو له هغو هیوادونو بللې چې پکې خبريالان له حکومتي، نا حکومتي او غیر دولتي هرې خوا څخه له ننګونو سره مخامخ دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د بلوچستان د سر شارکوټ شاروال ډاکټر کلیم الله وای د پاکستان مرکزی حکومت دغه شهر د بیا شایست او شکلا لپاره ورته 15 به کالداري ورکړي دي. خو د خبره کده بودیجه ورته له مرکز د سوي حکومت لاري ورکړل سي نو له اخیستو به انکار وکړي. خو د نور نصر راپور کوي.
شاروال ډاکټر کلیم الله له مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل دوی له مرکزی حکومت د کوټې شهر لپاره د 40 ارب روپیه غوښتنه کړې و خو هغه یوازې 15 ارب ورکړي دي. ډاکټر کلیم الله وايي په همدې پیسو باندې به د کوټې شهر له ټرافیک ونیولې بیا تر صفای پورې ډیرای کارونه وکړي.
په دې کې د ټرافیک دي روډونه پراخوان، پلان جوړوان، زیر زمین لاری جوړون او چوپکونه پراخوان د غرد مسلې پکښې دي. دا یو دوم د یغه د چپیک سره تعلق چلري. موږ پلازې جوړو انډر ګراوند زیر زمین دوی دوی پلازې چې الته پارکینګ پکښې پارکینګ پلازې جوړو. یو گوشت مارکیټ دی، یو د ټیکسی اډ دی، یو بل دی، یو بل داتر جوړو.
د کلیم الله په خبره په همدې 15 ارب باندې هم د شهر ډیرای کار کولای سي. خو په خبره یې کا همدا پیسې د صوبای حکومت پر ځای براه راست دوی ته ور نه کړل سپې نو لا اخیستلو څخه به یې انکار وکړي.
کدا پیسې ولاړې د سی ان ډبلیو یا د لوکل ګورنمنت په خاطر کې جمع سولې نه با بیا پیسې د خوردبوت کیږي. ډېر پیسې د پرمځکه باندې راځي. ما کدی له ورلې بیا زه چم سلام علیکم زما د دې سره کار نه سه ولې به سرکار یو یو ش دوه ش پسن سرکار په ټیکس کاټي یو عرب خدای کاټي نو راغه وخري نو ما ته شي نو سپاد بیا به خلک په غور راکې چې من زه را برم پېد کې تا چی شو.
شاروال ډاکټر کلیم الله زیاتوي کچېرې همدا پیسې دوی ته ورکړل سپې او دوی سمې خرڅې کړې نو مرکزی حکومت ورسره ژمنه کړې چې 15 ارب روپۍ به نورې هم ورکړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو د لمړي سرني خبرونه سلام پښتونخوا په پای کې او تاسو پام د میناګل په ځخ کې د سندري پر لور راګرځوم.
ہاں
پکې